دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوه زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا د ان بی سی تلویزیون شبکې په یو راپور کې ویلي دي چې د امریکا حکومت داسې استخباراتي شواهد ترلاسه کړي دي چې په کې معلومیږي طالبان د امریکا سره د سولې په شوې موافقې کې په خپلو ژمنو د عمل کولو نیت نه لري د امریکا د حکومت یو چارواکي چې دغه استخباراتي معلومات ورته ورکړ شوي د ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي دي طالبان په موافقې د عمل کولو هیڅ نیت نه لري دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې ممکن طالبان د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو نه وروسته د افغانستان حکومت لاندې کړي ټرمپ وویل هیوادونه باید خپل غم په خپله وخوري د امریکا جمهور رئیس وویل تاسو د یو هیواد لاسنیوی تر یو وخته کولی شئ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به بالاخره په افغانستان کې واک ترلاسه کړي او که نه ټرمپ وویل توقع ده چې داسې ونه شي خو ممکن دا کار وشي ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی حمله وغندله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي دي چې په عامو خلکو بریدونه د منلو وړ نه دي او هر څوک چې دا ډول بریدونه کوي باید حساب کتاب ورسره وشي د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دا ډول بریدونه د افغانستان ول سره د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د افغانستان د ول سره خواخوږي کودل شوی او پکې ویل شوی دی چې ملګری ملتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن دي چې لمخې به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا وکړله چې په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو برید دوی کړی په دغه برید کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا دوه دېرش تنه وژل شوي دي او شاوخوا شپېته نور ژوبل دي د امریکا متحده ایالاتو هم په کابل کې پرونی برید غندلی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې پرونی برید د کرکې وړ بلل شوی په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په بېګنا او بې دفاع خلکو برید د قوت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي د پیښې قربانیانو سره خواخوږي ښودل شوې ده او د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایل شوي دي چې د تروریستانو سره یې مقابله وکړله د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې دا د افغان ولس حق دی چې د ترهګرۍ پرته ژوند وکړي اول شوې دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه د افغانانو لپاره یو مهم فرصت دی چې یو ځای شي او د داعش د ګواښ په خلاف متحده جبهه جوړه کړي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا روسیې او ترکیې د سوریې د ادلی په ولایت کې په اوربان موافقه وکړله د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل ښاغلی پوتین وایي هیله لري چې د اوربان په ادلیب کې د نظامي فعالیتونو د کمیدو سبب شي او هلته د عامو خلکو کړاو پای ته ورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د سلو زرو نه زیات خلک د کورونا په ویروس اخته شوي دي راپورونه وایي چې د ویروس د نړۍ بازار ته زیان رسولی دی ځکه چې د کاروبار سیمې تشه شوي دي او د ونډو بازار هم زیانمن شوی په ګڼ شمېر هیوادونو کې د خلکو نه غوښتل شوي دي چې کارونو ته د نه حاضرېږي او په خپلو کورونو کې د پاتې شي کونځي او پهنتونونه هم تړل شوي دي او په ځینو ځایونو کې د ورزش او موسیقي پروګرامونه هم لغوه شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې 3400 کسان وژلي دي او اوس د نړۍ په شاوخوا نوي هیوادونو کې پرې خلک اخته شوي دي په ایران کې د کورونا ویروس 144 کسان وژلي دي او پرون د جمعې په ورځ په هغه هیواد کې زر تازه قضیه هم ثبت شوي دي او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د 3.3 میلیارد ډالرو مصوبه په داسې حال کې امضا کړله چې په 15 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دا ټولې پیسې به د کورونا ویروس سره په مبارزې او د دغه ویروس پر ضد په واکسین جوړولو مصرف شي د امریکا د متحده ایالاتو د روغتیا او بشري مرستو وزیر تیره ورځ وویل چې د کورونا ویروس د معاینې لپاره به د امریکا لابراتوارونو ته 1 میلیون وسایل ورسول شي د کورونا ویروس له کبله په امریکا کې شاوخوا 12 تنه مړه شوي دي چې 11 یې د واشنگتن سټیټ په ایالت کې دي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورئ
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د کاپ په 19مه د دوهم ځل لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د جمهوری ریاست د مرستیال ویان داوه خان مینپال سره مرکه کړې او له هغه د لوړې د مراسمو او د سولې د بهیر په اړه پوښتلې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
طالبان بین افغانی خبرو د پیل لپاره د بندیانو په خوشی کېدو باندې ټینګار کوي. تاسو اوس هم په خپل دریځ باندې ولاړ
او خدا دغه توافقنامې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وسوه زموږ موافقه نه وه او موږ په دې برخه کې ورسره توافق نه درلود، ځکه د افغانستان حکومت غوښتنه وربند او د مذاکراتو پیل دی. کله چې د مذاکرات پیل دی دغه موضوع به په اجنډا کې نیول کېږي. دا هم کله چې موږ شپږ کسیز د تماس ډلال ته واستول د همدې په خاطر باندې مواصلو چې پر دې باندې کار وکړي تر څو اجنډا جوړ کړي او د اجنډا مسایل مشخص کړي. نو د افغانستان حکومت پر دې باندې توافق د امریکایي لوري سره نه درلود، نو ځکه ولسمشر واضح کړل چې زه مخالف
یم. خو سفیر خلیزاد په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې افغانستان او د امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې کې او همدارنګه د طالبان او د امریکا ترمنځ د موافقې کې د بندیانو تبادله ته اشاره شوې ده.
دوی د اسانچاري یا د سهولت کننده رول لوبوي چې د پخپله باندې ډاکټر صاحب خلیلزاده موویل نور امریکایي چارواکو هم ویلي دي د بندیانو خلاصېدل چې دی د افغانستان د حکومت واک دی، قانونا د افغانستان حکومت دی چې د بندیانو د خلاصېدو واک ورسره دی او دا واک به هغه وخت عملي کیږي تر څو پوره شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع کړي او په مذاکراتو کې به شامل دي.
فکر نه کوي چې دغه دریض چې تاسې نیولې دی په کوم تر چې طالبان ولر دي دا به د بین افغاني مذاکراتو
د په طالبانو پورې اړه لري، ځکه توافقنامه د همدې سره پیل سول شي. جګړه باید ودرېږي، اور کم باید په اوربند باندې منتج شي. مینه دا په طالب لوري پورې اړه لري که چېرته د افغانستان د حکومت سره مذاکرات پیلې، که چېرته د اور کم اوربند ته رسي، بل شکه د افغانستان حکومت به پر هغه څه باندې چې بیا په مذاکراتو کې توافق کړي پر هغه باندې به عمل کړي.
مینهپال صاحب، ولسمشر غني بعد د کپ په 19 باندې لوړه پورته کی
کاملا د کپ په 19 نیټه د لوړي مراسم تر سره کیږي. په دې اړه باندې ټوله امادګی نیول شوې دي او له بهرني میلمانم دې ته دعوت شوې دي. د دې لپاره بشپړه امادګی نیول شوې ده ټولو هیوادونو ته، بیا خاصه د لوري او نږدې ګاونډیانو ته. ټولو ته د افغانستان د وزارت خارجې له خوا دعوت نامې ور لیږل شوې دي.
تاسو په کله کوي چې د ولسمشر غنی لوړه به د بین افغاني مذاکراتو مثلا نور هم پیچلې کی؟
موږ اول هم ویلو شي مذاکرات د سولی پروسه بیل ده او انتخابات بیل د ملي وحدت حکومت وخت د قانون لمخې پای ته رسیدلی و. باید د ټاکنې تر سره سوي، ټاکنې تر سره سولې او ولسمشر به لوړه کوي او د افغانستان حکومت به له یو قوي موقفه د سولې مذاکرات مخته وړي.
تر اوسه پورې افغان حکومت د سیاسیون سره د مرکچي پلاوي په جوړېدو باندې، په ترکیب باندې، د غړو په شمېر باندې موافقې ته نه رسېدلی او د بین الافغاني خبرو لپاره ورځې ډېرې کمې پاتې دي.
د افغانستان حکومت پراخ سلا مشورې پیل کړې دي. تشاره ورځوینه شي د سولې په چارو کې د دولت وزیر له ټولو سیاسي شخصیتونو سره، د احزاب او مشرانو سره دې سره سلا مشورې لري. هر وخت چې طالب لوري مذاکرات ته آماده شو، د افغانستان حکومت آماده دی.
فکر کوي چې دا به د راتلونکو د سلو ورځو کې دا پلاوی وټاکل شي.
همدانن شي هغه څه شي افغانستان حکومت او په توافقنامه کې د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي. اوربند او اورکم د افغانستان د حکومت سره مذاکراتو ته آماده کېدل، دا تر سره شي د افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم به آماده وي.
امریکا د سه شنبې په ورځ باندې د طالبانو په جنګیالو باندې په هلمند کې حمله وکړه. تاسو دا څنګه ګورئ؟
موږ د یو مشترک تهدید په وړاندې باندې مشترکه مبارزه لرو. که چېرته دا تهدید ولیدل شي، بل شکه موږ د هغوی په وړاندې باندې ګډ غبرګون شي. تاسو ولیدل د اورکم ترونی را وروسته لومړی د طالبانو چې د توافقنامې نقض وکړي او په ولسو ولایتونو کې درې دې شاملې وکړې، همدغه عملی هم دشي دوامدار وساتلې. د افغانستان حکومت په هیڅ نقطه کې دا توافقنامه د جګړې په ډګر کې نقص کړي نه ده. موږ ټول په دفاعي حالت کې بینان دا طالب دي شي دا توافقنامه نقص کړي ده او موږ د ګډ غبرګون مسولیت لرو.
مننه سر
لډیر مننه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ماشومانو د حقونو د دفاع بنسټونه وایي چې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید د ماشومانو اساسي حقونو ته پاملرنه وسی. د دغو بنسټونو په وینا د ښځو ترڅنګ افغان ماشومان هم د جګړې اصلي قربانیان دي او اړتیا ده چې د هغوی راتلونکی تضمین سي. د کابل څخه زموږ د همکار ممتاز بهیر رپورټ واوري.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي چې افغان ماشومان له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې د سولې راتګ ته سترګې په لاره دي. د دغې ادارې پر وینا د افغانستان نیمایي نفوس ماشومان جوړوي او د سولې مذاکراتو اصلي بحث هم باید د هغوی پر راتلونکي او حقونو باندې وسرخیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویاندې مریم عطایي امریکا غږ ته وویل چې د سولې د مذاکراتو په جریان کې باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د جګړې له ښکېلو خواوو یا له هغو کسانو څخه چې اوس د خبرو پر میز دي، غواړو چې د نجونو زده کړې ته د خپلو برنامو په سر کې ځای ورکړي. همداشان د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره خبرې کوي، د ماشومانو حقونو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي حق په اړه هلته مناظره وکړي او باندې بحث وشي.
ټاکل شوی چې افغان حکومت او طالبان د روانې مارچ میاشتې په لسمه د سولې مخامخ خبرې پیل کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا مذاکرات به په کوم ځای کې وشي. د افغانستان د بشري حقونو په کمیسون کې د ماشومانو د حقونو د چارو د همغږۍ مسؤل نجیب الله ببرکزي هم وویل چې د ماشومانو د ژوند اړوند مسایلو کې د ګډون حق د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون یو له مهمو اصولو څخه ګڼل کیږي. د ښاغلي ببرکزي پر وینا د دغه اصل عملي کول به د ماشومانو د برخلیک پر ټاکلو باندې مثبت تاثیر وکړي. د سولې په مسله کې د ماشومانو حضور ضروری دی. ځینې مسایل چې د ماشومانو د روان پیژندنې له مخې د هغوی د خپل ذهن زیږندوي، ښایي په ډیرو مسایلو کې له هغې ډلې سره مرسته وکړي چې تصمیم نیسي. ښاغلی ببرکزي وویل دا به د اندېښنې وړ وي چې د سولې په خبرو کې د ماشومانو د نظر ورکولو د کنوانسیون اصل په پام کې ونه نیول شي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب یو فعال ظفر شاه روئی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د نیمایي نفوس څخه زیات وګړي له 18 کلونو څخه کم عمرونه لري او د قانون په اساس ماشومان ګڼل کیږي، خو په لویو ملي مسایلو کې ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي. د هغه پر وینا د سولې په خبرو کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه به د یو لوري په ګټه او زیان هم نه وي، بلکې دا به د افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لامل شي.
متاسفانه طالبو ټول د دې زمينه هیڅ ګونه اقدام نه
کوي. په خوشحالي سره طالبانو په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او افغان دولت هم د مذاکراتو په دې بحث کې د ماشومانو اړوند مسایل هیڅ نه دی مطرح کړی. د یو شرط په توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل د افغانستان د دولت او طالبانو لپاره هیڅ ډول سیاسي امتیاز نه ګڼل کیږي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د فعالانو په اند یوې کورنۍ درلودل، خوانځي ته تګ، په یو امن چاپیریال کې د وژل کېدو او ټپي کېدو له ویرې څخه لرې د علم حاصلول او لوبې کول د افغان ماشومانو لومړني حقونه دي. د سولې په مذاکراتو کې افغان حکومت د ماشومانو حقونو ته څومره ژمن دی؟ د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل
ماشومان د جګړې د قربانیانو د یوې لویې برخې په توګه د افغانستان د دولت په پام کې دي. له هغو بنسټونو سره چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار کوي له پخوا په اړیکه کې یو او د ګډون د لا پراختیا لپاره یې پوره هڅه کوو.
د افغان ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په تړاو په داسې حال کې د اندېښنې مطرح کیږي چې د ماشومانو د ملاتړ ادارو پر وینا د افغانستان په سیر په یو ناامنه او جګړه ځپلي هیواد کې ښځې او ماشومان د جګړې لومړی قربانیان دي او د سولې په ګډون په ټولو مسایلو کې باید د هغوی حقونو او خوندیتوب ته جدي پاملرنه وشي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې 415 افغان ماشومان د جګړو او ناامنیو له امله وژل شوي او له 2250 څخه زیات نور ټپیان شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. نن نایجیریا د روغتیا چارو مامورینو وروسته له هغه چې د لویدیځ افریقا دغه هیواد تیره هفته لومړی پیشه اعلان کړه، کوششونه زیات کړل. د نایجیریا د تیاری نیولو یوه برخه دا ده چې د معاینې کولو لابراتوارونه نوي کړي، د راننوتلو په سرحدونو کې تلاشي زیات کړي او د عوامو د پوهاوي مبارزو ته پرمختګ ورکوي. تیموتی اوبیزو په دې باره کې له ابوجا څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د نایجیریا د پایتخت ابوجا د گادووا په سیمه کې د ملي مآخذ لابراتوار واقع دی او د نایجیریا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یو له 15 لابراتوارونو دی چې په ټوله نایجیریا کې شته چې د کورونا وایروس پکې معاینه کیږي. د لابراتوار مشر اکنپلو افلابی انوای د نایجیریا د کورونا وزانه تایید شوی پیخه دلته کشف شوی و. اکن اپلو افلابی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
so far of all the sample 13 sample we've tested it was that one that was positive. We tested here too and tested in Lagos and that is the one that we discovered that was positive.
موږ تر اوسه پورې 15 سمپلونه معاینه کړي دي، یو یې مثبت و. موږ دلته او په لاګوس کې معاینه کړي دي. دغه یوازنۍ پیښه ده چې دلته کشف شوې ده. دوی یو کس په لاګوس کې اداره کوي. نایجیریا یو له 15 افریقایي هیوادونو نه ده چې کولی شي په صحیح وخت کې د کورونا وایروس معاینه کړي. افلابو وایي د روغتیایي چارو چارواکي د نایجیریا د ناروغۍ و د کنټرول او مخنیوي مرکز ماموران د ډیرو هفتو نه د مخه چمتو دي. اکن اپلو افلابی بیا وایي
and saw the equipment we have and see the people when they are working and see that they have what it takes in terms of human resources, in terms of equipment. You see
تاسو هغه تجهیزات ولیدل چې موږ یې لرو. تاسو هغه خلک ولیدل چې دلته کار کوي. موږ په دوی باندې بشري منابع لګوو. تاسو هغه تجهیزات ولیدل چې موږ یې لرو. نایجیریایي چارواکي وایي ادا یو ایټالوي کس و چې له میلان نه راغلی و چې دغه ښار کورونا وایروس سخت ځپلی و. د افریقا په لوی صحرا کې دا لومړی تایید شوې پیښه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې نایجیریا د افریقا په هغو 12 ملکونو کې یاد کړی و چې په دغه وایروس د اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي. چارواکو په استرالیایي فعالیتونو سره دغه وایروس ته ځواب ویلی دی چې په دې کې د عامه پوهاوي مبارزې او د هوایی میدان په شان د ننوتلو په سرحدونو کې تلاشي شامل دي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز مشر نوادو مباح خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
at the points of entry we have mounted a lot of activities, I mean enlightening people, checking people, getting information from them and then at the same time
موږ اثر حتی د داخلي دو په نقطه کې ډیر فعالیتونه کوو. خلک تلاشي کوو، معلومات ورناخلو او په عین وخت کې معلومات د هغه څه سره مقایسه کوو چې دوی راکوي، ځکه ډیر خلک دروغ وي. په درسته نړۍ کې د کورونا وایروس څه باندې 95,000 پیښې شته او تقریبا 33,000 تنه ورنمړه شوي دي او نایجیریا د دغه وایروس د خپرېدو په باره کې اندېښنه لري، که څه هم چې چارواکي له ادواو نه غواړي چې آرام وسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د متحده ایالاتو کانګرس د کورونا له وایروس سره د مبارزې په هدف 8.3 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه، خو دې مشکل سیاسي جنجال هم رامنځته کړی دی. یو شمیر دیموکراتان د کورونا وایروس په وړاندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړې تر پوښتنې لاندې راولي او وایي چې د هغه پریکړه د امریکا اقتصاد ته تاوان رسوي.
د کورونا وایروس له کبله په امریکا کې شاوخوا 12 مړه شوي چې یو لس یې د واشنگتن په ایالت کې دي. همداراز تر دې دمه د امریکا په 12 ایالتونو کې شاوخوا 200 کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي. د دې وایروس خبرېدا د امریکا د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې دي، ځکه له دې سره ممکن کمپاینی غونډې محدود شي او درای ورکونې پر سایټونو هم اغیزه وکړي. خو ولسمشر ټرمپ په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هکله له ځان څخه داسې دفاع وکړه.
Since the start of the outbreak, my administration has taken the most aggressive action in history to protect our citizens.
د دې وایروس د خپرېدو لپاره رئیس زمای اداره زموږ د اتباعو د ساتنې لپاره په تاریخ کې تر ټولو د پام وړ اقدام کړی دی.
په داسې حال کې چې په نیویډا، ایلنس، نیویارک او میرلند کې چارواکي د نویو پیښو خبر ورکړی، د متحده ایالاتو قانون جوړونکو له دې ویروس سره د مبارزې په هدف د پنجشنبې په ورځ د بیړني حالت په توګه څه باندې 8 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه. سناتور ریچارډ شلبای وایي:
The American people, I believe, expect us here in the US Senate
زه باور لرم چې د امریکا خلک دلته او په سنا کې زموږ څخه تمه لري چې سیاست وی خو پریږدو او د خطر ته عاجل ځواب ووایو. په داسې شرایطو کې زه باور لرم چې د امریکایانو د ساتنې لپاره باید د مصارفو نه دریغ ونه شي.
یوه اونۍ د مخه دیموکراتانو نیوکه کړې وه چې سپینه ماڼۍ دې کړکېچ ته د ځواب ویلو لپاره د اړتیا وړ پیسې په پام کې نه دي نیولي. ولسمشر ترامپ ممکن چې د دې ونی تر پایه د 8.3 میلیارد ډالر بودیجه توشیح کړي، خو لا هم دیموکراتان پر ولسمشر ترامپ نیوکې کوي. دیموکرات سناتور پاتریک لهی وایي:
We saw misinformation on national television.
موږ په ملي ټلویزیونونو کې ولیدل چې ولسمشر د امریکا خلکو ته د دې ویروس احتمالي خطرونه کم کوي. زه اندېښمن وم چې هغه د انسانانو د ژوند په پرتله پر بازارونو یې د اغېزې په اړه ډېر اندېښمن و.
وروسته له دې چې د ټرمپ حکومت د کرونا ویروس د معاینې لپاره د وسایلو د کموالي له امله له نیوکو سره مخ شو، تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د دې ویروس د معاینه کولو لپاره 1 میلیون وسایل روغتونونو ته ورکړل شي. په متحده ایالاتو کې د کرونا ویروس له امله تر ټولو سخته ضربه د واشنګټن ایالت ته رسېدلې ده چې لږ تر لږه 70 تایید شوې پیښې پکې شته. د متحده ایالاتو څلورو ایالتونو میرلند، کالیفورنیا، فلوریدا او هواوی د ویروس له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ چین راپور ورکړ چې د نویو قضیو شمیر له 109 څخه 133 ته لوړ شوی. د پنجشنبې تر ناوخته پورې په نړۍ کې له 90,000 څخه ډېر پیښې او د 3,300 تنو مړینه تایید شوې دي. ګالیرانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو چې پرون د جمعې په ورځ د سوریې د ادلب په ولایت کې د ستونزې په باره کې د کروشیا په پایتخت زاګریب کې غونډه کوله، په احتیاط سره د روسیې او ترکیې اوربند ته هرکلی ووایه. د امریکا ژغ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه استازي خبرو ته د رسېدو په وخت کې ویلې: په یقین سره ویلی شم زه په اوربند خوشحاله شوی یم. اوربند ښه خبر دی، لږ تر لږه دا روغنیتی ده. ګورو به چې دا څنګه کار ورکوي. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رن سالو وویلې: دا اوس نه مهمه ده چې بشري مرستو باندې تمرکز وشي او زه به ورته هرکلی وویم. که روسیه د بشري مرستو د دالیزونو مفهوم ته احترام وکړي چې پراخه شي. د هالند په مشرۍ د اروپایي اتحادیې ځینو غړو هیوادونو د ادلب د پاسه د نه الوتنې زون غوښتنه کړې ده چې د روسیې په ملاتړ د حکومتي قواوو مخه ونیسي چې په ملکیانو باندې بمباري ونه کړي. دغې سیمې ته د مرستو رسول یوه ستونزه ده چې اوربند به ورسره مرسته وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیپ بلاک نو ویلي: ښایي چې د نه الوتنې زون به نوره مرسته وکړي. لیکن ویش کسیز بلاک د نه الوتنې زون د عملي کولو یا تطبیقولو قدرت نه لري او چارواکي په خصوصي مجلسونو کې د دغه اوربند په باره کې شک څرګندوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پنجشنبې په ورځ د خبرو نه وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمولو موافقه وکړه چې د سوریې شمال لویدیځ پلو ته د ادلب په ولایت کې د اوربند وشي. دوړو مشرانو د پنځشنبه په ورځ ماسکو کې ویل دغه وربند به په محلي وخت نیمه شپه په ادلب کې نافذ شي چې د سوریې او روسي قواو حمله په تیرو درو میاشتو کې څه باندې 1 میلیون ملکیان مجبور کړل چې د ترکیې سرحد په لور او لاړ شي. ادلب په سوریا کې د یاغیانو وروستی قوي مرکز دی. پوتین ویلی زهیل ترګندوم چې دغه موافقه به په ادلب کې د تاوتریخوالي د نه پراخېدو په زون کې د نظامی فعالیت د ودرولو لپاره د یو ښه اساس په حیث کار وکړي. د سوله ییزو خلکو کړاو او مخ په زیاتېدو بشری ستونزې پای ته ورسېږي. دوان ویلې دوی به په ګډه کار وکړي چې د محتاجو سوریانو لپاره مرستې ورسوي او ویلې دا په دغه سیمه کې د سوریې د رژیم ټولو حملو ته د ځواب ویلو حق ځان ته محفوظ ساتي. ملګرو ملتونو ویلې دغو حملو بشری ستونزه داسې مرحلې ته ورسوله چې په نړۍ کې تر ټولو نه زیاته ستونزه ده. پوتین او اردوان په نه کلن جنگ کې د مخالف خواو ملاتړ کاوه. اردوان د سوریې د ځینو یاغي ډلو ملاتړ کوي او پوتین د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي. روسیې او ترکیې په ادلب کې پخوا د اوربان ګډ شمیر موافقه کړې مګر هیڅ یې وایي کامیابه شوې نه وه. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د ادلب په سیمه کې مهمه لویه لار ژغورې او بل هفته ګډې ګزمیې پکې پیل کیږي. دغه اعلان څو ورځې وروسته له هغه وشو چې اردوان نو ویلې دا به خپل سرحدونه لویدیځ اروپا ته خلاص کړي. له هغې نه را په دې خوا مهاجر د ترکیې او یونان ترمن سرحدي سیمه کې راټول شوي دي چې په نتیجه کې د یونان د پولیسو سره اخو ډب پیښ شو. ترکیې د سوریې د څه باندې 3.5 میلیونه مهاجرو ته پناه ورکړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو له دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو غوښتي چې د ګوزان ضد واکسین پر اهمیت او د پولیو وایروس د خطر په اړه په کېدونکي عامه پوهاوي کې خپل رسالت ادا کړي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې تیره میاشت د ګوزن په حقله مبالغین د بولیجې د کمښت له کبله له دندو لرې شوي، یو شمیر خلک له دیني او مذهبي مشرانو او مدني فعالانو نه په دې برخه کې د عامه پوهاوي غوښتنه لري. د دې ولایت اوسیدونکی عزیز الله وایي چې هغوی د پرته له کوم امتیازه د واکسین د اهمیت په اړه د روغتیا برخې له مسؤلینو سره مرسته وکړي، ځکه د په وینا د ټولنې هر وګړی په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته، قومي مشرانو ته، خاص کر علما کرامو ته پکار ده چې د منبر لرې د خلکو توازو نصیحت وکړي تر څو چې واکسین ډیر زیات فایده مند دي. د ماشومان لپاره باید واکسین ماشومان ووهي.
د دې ولایت پالی شیر او تریزایی سپیر او ګربز ولسوالۍ کې 209 مبالغین چې خلکو ته د پولیو وایروس د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه په کلیو بانډو کې معلومات ورکول ټول له دندو لرې شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر سید کمال شاه وایي چې د عامه پوهاوي نور پروګرامونه د تطبیق په حال کې دي. که څه هم د ګوزن ضد واکسین د اهمیت په اړه د خلکو پوهه زیاته شوې، خو یو شمېر کسان د لازمو معلوماتو د نه درلودو له وجې لا هم د ځینو عقیدوي مسایلو پر اساس له دغه واکسین سره مخالفت ښیي.
نقیب یم، ګټې دا دی چې د پولیو واکسین چې ونه شي بیا خامخا له بده مرغه چې ماشون ګډېدای شي نور ستونزو سره مخ کېدای شي.
له دې کبله چې ګوزن یا په ماشومانو کې د فلج ناروغي تداوی نه لري، دینی عالم محمد عارف وایي چې د یادې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د ټولو اړخونو مشترک مسؤلیت دی.
الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان نه دی مکلف مگر د خپل وس د توان په اندازه. همداسې په بل ځای کې قرآن عظیم شان کې الله تعالی فرمایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. څوک چې چا د مرګ نه وژغورلو، د ده ژوند یې بچ کړلو، داسې الله تعالی ورباندې خوشحالیږي لکه ټولې دنیا مخلوقات چې د مرګ څخه ژغورلې وي.
په کال 1978 میلادي کې د نړۍ په 1300 هیوادونو کې د پولیو یا ګوزن وایروس موجود و، خو ماشومانو ته د واکسین په وسیله له پاکستان او افغانستان پرته نور درسته نړۍ د پولیو له وایروس پاکه شوې ده.
د
زبل الخند يرند ترند ته ټلیفون کولیګم
شفیع الله احمد نګرهار
علي محمد زابل مخبر کوم
ثواني خبرې کوم سګدري له ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارتون کو تاسو تاسو من مت دی ویني دغه سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-19-31-35
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.